امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدر من اوریدونکو زان او شب آشنای پا روان خبرونه که پاموکی دی سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته
طالبانو ویلی دی چې د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا له هیئت سره به د مسکو په کانفرنس کې مخامخ خبرې ونکړي. په تخار کې د طالبانو په حمله کې د ملي پوځ 12 عسکر وژل شوي دي او یو ټوپکوالا د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د نڅا او شرابو په کلب کې 12 کسان وشتلی او وژلی دي.
درانه اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم خبرو د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په ټولو ولایتونو کې له سره د ولسی جرګې د ټاکنو د رایو د شمیرلو غوښتنه کړې.
د بیا شمارش هیله لري چې په ټولو افغانستان کې په 3 ولایتونو کې د سره نه ټولو رایو شمیرنه وشي.
د سیاسي چارو پوهانوی مسکو کې د سولې کانفرنس ګټه نه لري.
دا کانفرنس چې افغانستان حکومت پکې نه وي هیڅ ګټه افغانستان ته نشي رسولی.
د نړۍ ګڼو مشرانو د امریکا د منځمهالو ټاکنو د نتایجو په هکله غبرګون ښودلی. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا یو څلور کزیز هیئت په مسکو کې د افغانستان په باب په نړیوال کانفرنس کې د ګډون کولو په غرض نن روسیې ته روان شو. دا کانفرنس چې د کرملین په ابتکار رابلل شوی سبا د جمعې په ورځ پیل کیږي. د کابل پخوانی والی حاجي دین محمد د هیئت مشري په غاړه لري. پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقات د دغه سفر د اهمیت په اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
دا نړیوال اهتمام او دا د افغانستان د ملت متحده غوښتنه چې هر دم د قربانی ورکوي چې افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او هغه ابتدایي مذاکرات چې د تماس او تفاهم په حد کې وي د دې هم موږ استقبال کوو او امید لرو چې دې را پاینده کې دوام ورکړي.
په عین وخت کې د طالبانو یو 15 کسیز هیئت هم د مسکو په کانفرنس کې ګډون کوي. په یو مطبوعاتي بیان کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې خپور کړی دی راغلی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس ستانکزی د طالبانو د هیئت مشري کوي. په بیان کې ویل شوي چې طالبانو د مسکو په کانفرنس کې د ګډون لپاره شپږ شرطونه ایښي وو. د افغانستان نظامي اشغال باید پای ته ورسیږي. دا کانفرنس د سولې د مذاکراتو لپاره نه دی رابلل شوی بلکې د یو سیاسي حل د لټولو کوشش دی. بله دا چې د افغانستان د حکومتي استازو سره به طالبان مخامخ خبرې نه کوي او نه به حکومت د کانفرنس مشري په غاړه اخلي. تاسې زمون غږ د واشنگټن ناوړی. د تخار ولایت د خواجه غرب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر وی قرارګاه باندې د طالبانو په حمله کې 12 عسکر وژل شوي دي او 8 کسان نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکو امریکا غږ ته ویل چې حمله تیره شپه د قندز تخار تر منځ واقع د ګلتراش په سیمه کې وشوه. د تخار امنیت قماندان عبدالرشید بشیر ویل:
طالبان در بیسان دستای خوجیفار و دستای هرچی پانده از عملاتی بسیار گسترده را برا انداختن. 12 نفر شهید است. 8 نفر هم مجروح است.
د تخار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حفیظ الله صافی امریکا غږ ته وویل چې روغتون ته شل مړي او 9 ټپیان وروړل شوي دي. طالبانو په جګړه کې د 9 عسکرو او سیمه ییزو پولیسو د وژلو ادعا کړې ده. د ننګرهار ولایت د نازیانو په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یوې هوایي حملې کې چې 13 شپه ناوخته د دغه ولسوالۍ د مورچه په کلي کې کړې د ملي اردو 2 عسکر او د داعش په خلاف جنګیدونکي 3 تنه سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي دي. د غزنی ولایت د خوګیانۍ او د ولسوالۍ سرپرست امنیت قماندان حاجی احمد شاتی رشپا د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د خوګیانۍ او د امنیت قماندان یو امنیه قمندانه یو چارواکی غلام داود ترخیل امریکا غږ ته ویل چې حاجی احمد شاه له دریو پولیسانو سره یو ځای پر دولتي پوستو باندې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې وژل شو. طالبانو په یو بیان کې په دغه حمله کې 12 پولیسانو د وژلو او 50 کسانو د نیولو ادعا کړې. د غزنی د ولایتي شورا یو غړي امریکا غږ ته په تلیفون وویل چې شل کس ملکیان او امنیتي افراد چې د طالبانو په حمله کې ټپیان شوي د هوا له لارې د علاج لپاره کابل ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي چې د تیرو اوو میاشتو په موده کې د افغانستان د ملي پوځ د هوایي قواو اوو الوتکې د تخنیکي عوارضو له کبله غورځېدلې دي. د رپورټ تفصیل له نوشابې اشنانه واورئ.
د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د شمیرو له مخې په تیرو اوو میاشتو کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څرخي الوتکې غورځېدلې دي تخنیکي ستونزې لرلې. په لسګونو پوځیان، پیلوټان، ملکي ماموران او عام خلک وژل شوي دي. وروستۍ پیښه تیره میاشت د فراه ولایت د انارډرې په ولسوالۍ کې له یو لوړ غره سره د جنګېدلو په وجې د یوې څرخي الوتکې سقوط و چې د پوځ د یوه قمندان په ګډون 15 تنه ملکي او نظامي ماموران پکې ووژل شول. د ملي دفاع وزارت د تخنیکي ستونزو په اړه ډېر څه نه دي ویلي. تر دې دمه څه اقدامات شوي دي او کنه؟ د افغانستان د هوایي ځواکونو یو پخوانی قمندان عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې الوتکې یوازې د تخنیکي ستونزو له کبله نه، بلکې د مسلکي او مجربو افرادو د کموالي له کبله هم غورځېږي.
د یو رپورټ له مخې له څه مودې نه راهیسې په کابل کې هدفي او قصدي وژنې زیاتې شوې دي. زیاتره د مدني ټولنو غړي په نښه کېږي، خو نه معلومیږي چې تر چا یې د چا لاس دی. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه په 30 ولایتونو کې له سره د ولسوالۍ د ولسي جرګې د رایو د شمیرلو غوښتنه کړې ده، خو د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي یوازې په هغو سیمو کې به بیا رای وشمارل شي چې درغلی شک پرې کیږي. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د امریکا خلکو ته په پیغام کې د کانګرس د منځنۍ دورې د انتخاباتو د سرته رسیدو له امله مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پوځیانو لپاره د نوو نظامي یونیفورمونو د جوړولو په خاطر 40 میلیون ډالر مختص کړي دي او اویا په سلو کې پیسې به کورنۍ قرارداتیانو ته ورکول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د پنجشنبې پر ورځ هغه رپورټونه رد کړل چې پکې ویل شوي د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې د توهین رسالت د قانون له مخې نیول شوې وه او تیره اونۍ د سترې محکمې د رئیس په حکم خوشې شوه له پاکستان نه بهر ایستل شوې ده. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یونایټ کلب کې د یو ټوپک والا په بدري غړو کې 12 کسان وژل شوي دي. د جنوبي کالیفورنیا چارواکو ویل چې دغه پیښه د چهارشنبې په شپه د وینچورا کاونټۍ او ولسوالۍ د 1000 اوکس په ښار کې وشوه. پولیسو ټوپک والا وویشت او مړې کړ. اف بی آی په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي چې د ټوپک والا اصل نیت او هویت معلوم کړي. او د امریکا لوی څارنوال جف سیشن د جمهور رئیس ټرمپ په غوښتنه له خپلې چوکۍ نه استعفا کړې ده. ټرمپ د لوی څارنوال د دفتر پخوانی رئیس او د جمهور غوښتونکو د ګوند طرفدار میټ ویټیکر په موقتی توګه د لوی څارنوال په توګه مقرر کړ، خو د هغه دغه اعلان په ضد یو شمیر خلکو په واشنگټن ډی سي او نور ښارونو کې د احتجاجي مظاهرې غږ کړی دی. په کانګرس کې د ډیموکراتانو مشر میرمن نانسی پیلوسی د جمهور رئیس ټرمپ ناڅاپي اقدام غندلی دی او ویل دي چې د ټرمپ اصل مقصد دا دی چې 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او په احتمالي توګه د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین سره د پټ تماسونو په اړه د بیا تحقیقات پای ته ورسوي. دا د دې ست خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا. سبا د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د افغانستان په اکلې وخونډه دایریږي. کته هم افغان حکومت له دې غونډې راضي نه ښکاري، خو د سولې شورا څلور استازي مسکو ته لیږلي دي. طالبان ویل دي چې د قطر د دفتر نه 15 استازي په مجلس کې برخه اخلي، خو د افغان حکومت له استازو سره ملاقات نه کوي. رحیم ګل ساروان په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
د روسیې پلازمېنه مسکو سبا د جمعې په ورځ د افغانستان په تړاو د سولې کوربه دی. مسکو کې به سبا د افغانستان د سولې په تړاو د کانفرنس د برخوالو ترمنځ بحثونه وشي. د سولیالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې د دې شورا د مرستیال حاجي دیر محمد په مشرۍ څلور کسیزه پلاوی چې پکې د دې شورا درې نور مرستیالان مولوی عطارحمن سلیم، میرمن حبیبه سرابي او عبدالخبیر اوچقون شامل دي نن له کابل نه مسکو ته خوځېدلي. سولی علی شورا وای دوی په دغه کانفرنس کې د افغانستان استازولي وکړي، خو افغان حکومت ته حکومت له ادرسه د کانفرنس ته څوک نه دی لیکلي، خو د کانفرنس هرکلی کوي.
دا چې مسکو د سولې د خبرو د ناستې کوربه شوی یا د سولې د پروسې د بریالیتوب، هیله لرو چې دا ناسته ملموسې پایلې ولري.
سیاسي شنونکي بیا وایي د مسکو کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه رسوي، بلکې روسیه غواړي چې د خپل امنیت په خاطر ځان ډاډه کړي.
دا کانفرنس چې افغانستان حکومت پکې نه وي او هغه پروسه چې دوی لارې ته اچولې، هغه پیشنهاد چې مخالفینو ته کړی چې راشي هر ځای کې کښېني موږ سره سولې ته، او هغه تر څو تحقق نه وي پیدا کړی هیڅ ګټه افغانستان ته نه شي رسولی. مخکې به ورته اشاره وکړه چې دا صرف د ملي منافعو د روسیې دپاره په مسکو کې دا کانفرنس نیول شوی.
د سولې علي شورا تمه ښیي چې د مسکو په ناسته کې به په لومړي ځل د سولې علي شورا غړي د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر له غړو سره مخامخ وګوري. طالبانو د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د مسکو په کانفرنس کې د برخې اخیستو لپاره 15 کسیزه پلاوی مسکو ته لیږلی، عام وګړي بیا دا چاره ګټوره بولي.
دینه مخکې ډېره غونډه تیره شوې ده، خو باغ طالبانو برخه نه ده اغېستې، نور هیوادونو کې برخه اغېستې ده، خو دې ځل انشاءالله طالبان په دې کې رسما برخه لري. خو هغه دا اعلان کړی چې موږ په دې کې برخه لو، د افغانستان لپاره به هر اړخیز معلومات په دې کې شریکو، انشاءالله د افغانستان لپاره دا ډېره ښه ده.
مسکو کانفرنس فکر کوم باید مفید تمام شي، د لپاره دولس کشور په دې کې ګډون کوي، او هر کشور اوس هلې ځلې کوي چې د افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسکو کانفرنس ته به په مسکو کې د امریکا د سفارت استازي ولیږي تر څو د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو څارنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې ټول هیوادونه د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ وکړي تر څو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. د سولې لپاره د مسکو کانفرنس د نومبر د میاشتې په نهمه یعنی سبا د جمعې په ورځ د دولسو هیوادونو په ګډون دی ویږي. دا کانفرنس په پام کې و چې د سپتمبر په څلورمه وشي، خو د افغانستان د حکومت په غوښتنه ځنډېدلی و.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ سپا 1296 اف ام 10.15.
بنګک د واشنگتن د سټډیون اوري. د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف د ټاکنو له خپلواک کمیسیونه په درې دېرش ولایتونو کې له سره ولسي جرګې د ټاکنو د رایو د شمیرلو غوښتنه کړې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د هغو سیمو رای به بیا شمیرل کیږي چې پرې د درغلیو شک شوی. په موقع په دې اکړه له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف یو شمېر چارواکو نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې دغه ائتلاف یوازې هغه رای مني چې د بایومیټریک سیستم له لارې یې رایچوونکي پېژندل شوي وي. دغه ائتلاف په استازیتوب د جمهور رئیس پخواني ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود خبریالانو ته وویل چې که د ټاکنو خپلواکه کمیسیون کړنې همداسې دوام ولري، نو دا به په افغانستان کې د یو بل بحران د رامنځته کېدو سبب شي.
ائتلاف ملي بزرګ د افغانستان
د افغانستان لوی ملي ائتلاف هغه رای چې د بایومیټریک سیستم لپاره اچول شوی وي قبلوي، او هغه رای چې د بایومیټریک سیستم لپاره نوی اچول شوی نه قبلوي.
اوره قبول نه وکړ.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف کې د افغان حکومت اکثره سیاسي مخالف مشران او جریانونه شامل دي، او هم په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی ملاتړ کوي. د دغه ائتلاف یو بل غړي همین د بایومیټریک د سیستم او د بایومیټریک سیستم پرته د اچول شو رای پر بیلولو ټینګار سربیره وویل چې دا ائتلاف د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځو په درې دېرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه هم لري.
د افغانستان د ټولو ولایاتو کاندیدان او هغه خلک چې رای ورکړی دي هغه د بیا شمارش هیله لري چې په ټولو افغانستان کې په درې دېرش ولایتو کې د سره نه ټوله رای شمیرنه وشي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د موافقې له مخې د ټاکنو کمیسیون د بایومیټریک سیستم له لارې او هم هغه رای چې دغه سیستم پرته کارول شوي خو په اړه شکایتونه نشته هم معتبرې ګڼي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا کمیسیون د رایو د بیا شمیرلو په برخه کې څرګنده کړنلاره لري، او د هغې له مخې که شکایت موجود وي رای بیا شمیرل کیږي. هلته
دغه لایحه او طرزالعمل دي دغه شمارش مجدد یا دوباره شمارل کیږي. دل دی رای پانو مشخص واضح دی چې قانون مطابق جوړ شوی دی. هر دغه ځای کې چې مشکلات وسیږي او هر هغه ځای کې چې اعتراض او شکایت وسیږي، هم د شکایت کمیسیون هم دارنګه
زمون کمیسیون هغه امر ورکړي او مجدد شمارش لپاره چې دا اوس د دولس ولایتو کې مجدد شمارش شروع دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون منشي د بایومیټریک سیستم له لارې او دغه سیستم پرته د اچول شو رایو په هکله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د لوی ملي ائتلاف د غوښتنې په ځواب کې ویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د بایومیټریک سیستم له لارې د رایو کارول حتمي ګڼلي، خو په هغه صورت کې چې دغه سیستم پرته رای کارول شوی وي خو په اړه شکایت نه وي نو دغه سی رای هم معتبر شمیري. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پیالي د لړم د میاشتې په 19 اعلان شوی وی، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي د ولر تخنیکي او په ځنډ د ټاکنو د ترسره کېدو له امله به د ولایتونو لومړنۍ پیالي د لیندۍ په 2 او د کابل ولایت د ټاکنو پیالي به د لیندۍ په 10 اعلان شي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ائتلاف ګواښ کړی چې که چیرې د دغه ائتلاف چارواکو په روینا د ولسي جرګې د ټاکنو پیالي په شفافه توګه اعلان نه شي نو دا ائتلاف به د جمهوري اساس پر روان ټاکنو کې د خپل ګډون په اړه پرېکړه وکړي. دغه ائتلاف یو چارواکي احمد ضیا مسعود ویل چې ډېر ژر به د جمهوري اساس ټاکنو ته د خپل ائتلاف له دننه څخه یو نوماند معرفي کړي. هغه ویل دا ائتلاف به د 3 تنو لیست د خپلو نوماندانو په توګه خپور کړي چې پکې به د جمهوري د نوماندۍ تر څنګ د هغه درې مرستیالان او هم د اجرایوي صدراعظم دپاره د یو نوماند او درې مرستیالانو نمونه به پکې شامل وي. د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهوري رئیس دپاره 2 نوماندان په پام کې نیول شوي. تر اوسه د افغانستان د جمهوري اساس ټاکنو ته جمهوري رئیس محمد اشرف غني او په هندوستان کې د افغانستان پخواني سفیر شهدا محمد عبدالي خپل چمتووالی ښودلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستادیو ناوری. دا تخار کندوز ترمن سرحدی سیمه که وصله والا طالبان دا افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کردی. شل تن سرتیری پکه وجل شویدی. گلرحیم نیازمن رپورت را لگلی.
د قندوز او تخار ولایتونو ترمنز د کلتراش په سیمه کې 13 شپه 12:30 بجې د ملي اردو پر بیز وسلوالو طالبانو برید کړي. دغه جګړه تقریبا 2.5 ساعته دوام درلود چې دواړو خواو ته درانه تلفات اوختي دي. د تخار د امنیت قومندان عبدالرشید بشیر وایي چې وسلوالو طالبانو پر افغان قواو بریدونه کړي وو، خو په دې ونتوانید چې د ملي اردو قرارګاګانې ونیسي.
طالبان د پیسان د سایه خوجیوار او د سایه هرچی پوند زمالاتی بسیار گسرده را بالا انداختن. 12 نفر شهید است، 8 نفر مجروح است.
طالبان او د خواجه غار او قندوز ترمنز د ملي اردو پر پوستو پراخ بریدونه وکړل چې په کې 12 تن افغان سرتیری وجل شوی او 8 تن نور ټپین شوی دي. خاغلی بشیر وسلوالو طالبانو ته هم د تلفاتو د ورړولو یادونه کوي، وایي چې د وسلوالو طالبانو تلفات تر 30 تنو زیات دي. د تخار ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حفیظ الله صافی وایي چې د جګړې له سیمې د تخار عامې روغتیا روغتون ته د 30 تنو جسدونه راوړل شوي او د بیگانه جګړې 9 تنه ټپیان په دغه روغتون کې تر تداوی لاندې دي. تیره میاشت هم وسلوالو طالبانو د تخار قندوز ترمنځ د ملي اردو پر پوستو په بریدونو کې افغان ځواکونو ته تلفات اړولي وو. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، رسنیو ته یې په یو لیږل شوي ټلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د دوی طرفدارو د محلي پولیسو ملي اردو 9 تنه سرتیري وجلی دي. خو سیمه ایز مسؤلین د طالبانو دغه ادعا بې بنسټه بولي، وایي چې په تیره شوې جګړه کې د طالبانو تلفات تر افغان ځواکونو ډیر دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د نړۍ ګڼو مشانو د امریکا د منځمهاله ټاکنو د نتایجو په اړه خبرګون ښودلی دی. اوس د امریکا شریکان او سیالان غواړي پوه شي چې د اساسو په مجلس کې د دیموکرات ګوند اکثریت حضور، د ولسمشر ټرمپ پر ماموریت او د سپینې ماڼۍ پر بهرنۍ پالیسۍ څه اغیز کولی شي. سمیع الله جلالزی د همدې موضوع جزئیات سره په رپورټ کې راغونډ کړي.
دیموکراتانو د امریکا د اساسو په مجلس کې خپله بریا اعلان کړه او دا یې په هیواد کې یوه نوې ورځ وبلله. خو آیا دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لپاره هم ضربه ده؟ شنونکی پیتر تروبوویتس وایي
جمهور رئیس ټرمپ اوس د بهرنۍ پالیسۍ په برخ کې ډېر څه کولی شي. هغه اوس د کورنۍ سیاست په پرتله پکې ډېر واک او قدرت لري او کولی شي مختلف اقدامات وکړي. زه فکر کوم ټرمپ به پر چین تجارت او ایران او له مکسیکو سره پر سرحد فشارونه زیات کړي.
تروبوویتس وایي دیموکراتان ممکن د چین پر وړاندې د جمهوری ترامپ لاتر وکړي. واشنگتن د 250 میلیارد ډالر په ارزښت د چین پر وارداتو تعرفه لګولې او بیجینګ تورنوي چې غیر متعادل تجارت کوي. چینی چارواکو د امریکا پر نتایجو د نظر لورکولو ډډه کړې ده. اروپای ټولنه هم د موټرونو په شان په خپلو مهمو محصولاتو د امریکا پر تعرفو اندېښمنه ده. د جرمنی د بهرنی چار وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل د انتخاباتو نتایج نشي کولای تشنج او جنجال کم کړي.
د اتلانتیک دی غړته موږ باید د امریکا شعار ته چې امریکا په هر څه کې اول ځواب پیدا کړو او هغه د اروپا اتحاد دی.
روسیا ویله متحده ایالاتونو سره به روابط بدل نشي ځکه تر دې نور نشي خرابېدای. شنون کې همدارنګه په منځني ختیځ کې په اساسي ډول د امریکا د سیاست بدلېدو ته هیله من نه دي.
کله چې خبره پر سعودي عربستان او منځني ختیځ د وسلو پلور ته ورسیږي ممکن یو شمېر غږونه واورو او هغه به دا غږ وي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي.
اسرائیل له جمهور رئیس ترامپ څخه غوښتنه کوي چې د خپل سولې له پلان سره پر مخ لاړ شي. دغه پلان له مخې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدول شو. فلسطیني چارواکي د بدلون غږ کوي.
په امریکا کې دموکراتان داسې یو موقعیت ته نږدې کیږي چې ممکن بالاخره د سولې بهیر ته د رسیدو لامل شي.
د امریکا کانګرس ته د میرمنو تاګ په ځانګړي ډول په فلسطین کې د زیږیدلې رشیده طلایب بریا په نړیواله کچه ستایل شوې ده. د طلایب تره فلسطین کې له خپل کوره په دې اړه وایي:
ټوله سیمه د رشیدې پر بریا ویاړي، ځکه دا لومړنۍ فلسطینی عرب مسلمانه ده چې دې مقام ته رسیږي.
د نړۍ مشران به اوس په تمه وي چې له دې وروسته د امریکا په سیاستونو کې څه تغییر راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په افغانستان کې د بادامو د صنعت د پراختیا ټولنه وایي چې سږ کال د بادامو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی چې د 15000 میټریک ټنو نه 9000 میټریک ټن ته لوړ شوی. په مزار شریف کې د قنان د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي په اړه خوشحالي څرګندوي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د بادامو د صنعت د پراختیا ټولنه وایي چې سږ کال د بادامو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی چې د 15000 میټریک ټنو څخه 9000 میټریک ټنو ته لوړ شوی. او په مزار شریف کې د قانون د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي په اړه خوشحالي څرګنده کړې ده. نور تفصیل په رپورټ کې واوري. د مزار شریف د شمال ختیځ سمو او بلخ په ولایت کې د بادامو باغوانانو ملي جشن جوړ کړی و. په دې جشن کې د بادامو تر لسو زیات ډولونه نندارې ته ایښودل سیوه. احمد جاوید حمیدزاده په افغانستان کې د بادامو د صنعت د پراختیا د موسسې اجرایوي مسؤل د دې جشن د نندارې په وخت کې وویل چې د بادامو حاصلات سږ کال د نورو کلونو په پرتله لوړ سوي دي. د دې موسسې د ارقامو له مخې سږ کال د بادامو صادرات 6 میلیونه ډالرو ته لوړ سوي دي.
ما ریکارډ هایی داریم که تقریبا از 29 میلیون ډالر در صادرات در سال گذشته داشتیم که خوشبختانه به 35 میلیون ډالر تقرب یافته امسال.
موش په دې اړه ریکارډونه لرو چې تیر کال مو 90 میلیونه صادرات درلودل او سږ کال مو صادرات و 15 میلیونه ډالرو ته لوړ سوه او کوشش کوو چې نور هم لوړ سي. احمد شاه د سمنګان د ولایت یو تن باغبان او د تخار د ولایت باغبان وایي چې
باغای ما این سال حاصلشان خوب بود تا صدقه مطلب حاصل صحیح گرفته. بازارش هم مقدر مقصد بد نبود و قسمتی خوب بگوییم نبود. پارسال 30 سیر بود این سال 60 سیر شد.
سشکال حاصلات دیر شسیوی ده. کوشش کوو چې د خرڅلاو بازار یې هم باید شکړو، خو بیا هم د نورو کلونو په پرتله شو.
هیڅ موږ راضی نه یو چې بازارابي نه دره.
دی وایي چې د حاصلاتو څخه راضی یو، خو د خرڅلاو څخه راضی نه یو. د کرهنې او مالداری د وزارت په وینا د افغانستان د یو دیشو څخه تر 15 میلیون ډالرو په ارزش بادام نور هیوادونو ته صادریږي. افغانستان شپږنوي ډوله بادام لري چې په دې کې نه ډوله د تجارت په ډول تولیدیږي او په نړۍ کې په 12مه درجه ځای لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د روان خبرونه وروسته رپورت اوري. د نورستان په ولایت کې وروسته له 9 کلونو نه د پولیو مثبته پیښه موندل شوې ده. چارواکي وایي د دغه پیښې ویروس د پاکستان له کراچۍ سره تړاو لري. زموږ خبریال زبیح الله غازی په همدې تړاو د نورستان د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر زکی الله سوری سره مرکه کړې او لومړی ترې په فلج د اخته شوې ماشومې د هویت په اړه پوښتلې دي.
دغه لومړنۍ پیښه ده په نورستان کې وروسته له 9 کالو چې د پولیو مثبته شوې. بدبختانه دا ماشومه منصفه نومېږي، د حزب الله لور ده او تقریبا 6 میاشتې عمر لري. دغه ماشومه په ترونس کلي کې او د همدغې منطقې دي. د وایرس چې کومه نتیجه راغلې ده دا تړاو لري د اول درجه کې د راولپنډۍ د پاکستان سره، دویمه درجه کې دغه شباهت لري د څوکۍ ولسوالۍ د کونړ سره. نو دغه وایرس یعنی دا شباهت لري، چونکې دا خلک زمونږ استاد خلک اکثره پاکستان ته هم تګ راتګ لري او کونړ خو لاره ده، ننګرهار زمونږ د نورستان د خلکو لاره ده. نو ممکن دغه وایرس دغه طریقه راغلی.
او څومره خطر شته دی په نورستان کې؟ ځکه دا خو لومړنۍ پیښه شوه په گاوند کونړ کې پیښې وي، څومره خطر پیښېدلی شي که مخنیوی ونشي یا هغلته واکسین ونشي، خلک ناغېړي وکړي یا خپل ماشومانو ته واکسین ونه رسوي، نو څومره خطر پیښېدلی شي رئیس؟ که چېرته
ستاسو په وینا مخنیوی ونشي نو ډېر په تېزۍ سره شرایط کوي او ممکن نور ماشومان خدای ناخواسته په دې باندې مصاب شي. ټولنې او د ټولنې د خلکو نه هم ستاسو له طریقې هیله کوو چې خپل ماشومان زمونږ ټیمونه چې ساحو ته راځي هغوی ته راوباسي او وخت سره واکسین شي.
یعنی یو کمپین شوی دی د همدې پیښې نه وروسته او بیا بل کمپین هم تاسو لرئ؟
بلې، بل کمپین به د نومبر په میاشت کې وي او ډسمبر په میاشت کې به بل کمپین هم وي. نو دغه روان لنډ وخت کې انشاءالله یو کمپین بل او یو په ډسمبر، یعنې په دغه 2013 کال کې به دوه کمپینه نور هم موږ ولرو.
خدای دې خوشحاله لري
رئیس. ټول نورستان ولایت کې او ټول ولسوالیو کې.
تشکر ژوندی اوسه، ډیره مهرباني رئیس، ډیره مننه.
څو مهم خبرونه. د تخار ولایت د خواجه غرب ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوې قرارګاه باندې د طالبانو په برید کې 12 عسکر وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د نازیانو په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یوې هوایي حملې کې چې 13 شپې د دغه ولسوالۍ د مورچه په کلي کې کړي، د ملي اردو 2 عسکر او د داعش په خلاف راپاڅېدلي 3 تنه سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي دي. لڅمودینه په کابل کې هدفي او قصدي وژنې زیات شوې، زیاتره د مدني ټولنو غړي په نخښه کېږي، خو نو معلومیږي چې تر شا به د چا لاسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د پنځشنبې په ورځ هغه رپورټونه رد کړل چې پکې ویل شوی د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې د توهین رسالت د قانون له مخې نیول شوې وه او تېره اونۍ د سترې محکمې د رئیس په حکم خوش شوه له پاکستان نه بهر ایستل شوې ده. د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د سی این این تلویزیون د خبریال ترمنځ د لفظي شخړې نه وروسته سپینه ماڼۍ په خبری کانفرنسونو کې د سی این این د تلویزیون شبکې د خبریالانو په ګډون باندې بندیز لګولی. د امریکا لوی څارنوال جف سیشن د جمهور رئیس ټرمپ په غوښتنه له خپلې چوکۍ نه استعفا کړې ده. ټرمپ د لوی څارنوال د دفتر پخوانی رئیس او د جمهور غوښتونکو د ګوند طرفدار میټ ویټیکر په موقتي توګه د لوی څارنوال په توګه نومولی دی، خو دغه اعلان په ضد خلکو په واشنگټن ډي سي کې د سپین ماڼۍ مخته د احتجاجي مظاهرو غږ کړی دی. د واشنگټن د ایکسپریس ورځپاڼې د هغو دوو ښځو عکسونه چاپ کړي دي چې مړونه یې له 10 کلونو نه پورته وو او د سه شنبې په ورځ یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې خپلې رایې واچولې. د ورجینیا ایالت 16 کلنه اوسیدونکې ماریا ویلس ډی بونیلا چې په 9 کلنۍ کې امریکا ته مهاجره شوې وه وایي چې په انتخاباتو کې د ګډون ارمان پوره شو. او د واشنگټن ډي سي ښاروال میلمن موریل باوزر شخصا دغه ښار د 104 کلنې ښځې مارګریټ نوور ووډ کور ته ورغله او هغې مننه ورکړه چې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې رای واچوله.
د برانو واویدون کنیم ساعت دوم خبری پختو خپرونه په هم دیز پایت ورسیده. بیا هم تاسو د دې خپرونه اوریدو تر بولو چې په څو لاندې شی بو کې به پایل شي. تر بیا لې علامه شي.